آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو خپرونه پیل کیږي. په دې خپرونه کې به تاسو پر خبرونو برسیره مرکې رپورټونه او نور په زړه پورې مطالب هم واورئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان سید سلیمان شاه
د مارشال فهیم په نظامی اکاډمۍ مرګانې برید شوی. 55 مصري پولیس د وسلوالو جنګیالو په ناڅاپي برید کې وژل شوي دي او افغانستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غړیتوب حاصل کړ. نن مازیګر په کابل کې د مارشال فهیم په نظامی اکاډمۍ باندې په مرګانۍ حمله کې 15 کسان ووژل شو، څو کسان زخمیان شوي دي. طالبانو د دې مرګانۍ حملې مسؤلیت قبول کړی دی. له بلې خوا د شنبې په ورځ وسلوالو کسانو په کابل کې د ناټو قرارګاه په راکټونو وویشته، خو د ځاني تلفاتو په اړه سمدستي معلومات نه دي ورکړ شوي. طالبانو یې ذمواري قبوله کړې. په عین وخت کې د جمعې په شپه په کابل او غور کې د دوو عبادت خانو باندې په مرکانیو بریدونو کې د وژل شوو کسان شمیر 2 ته رسیدلی. فکر کېږي چې ښځې او ماشومان هم په وژل شوو کسانو کې شامل وو. 44 کسان زخمیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د دغو وژونکو حملو غندنه کړې ده. داعش دغو دواړو حملو ذمواري قبول کړه. په روان هفته کې د طالبانو په حملو کې لږ تر لږه 210 کسان وژل شوي، چې زیاتره یې د افغانستان د امنیتي قواوو افرادو. تاسې زموږ غږ د واشنگټن اورئ. د پاکستان د بلوچستان په صوبه کې د نجات او ژغورنې عمله د ډبرو سکرو له یوه نړېدلي کان نه د مړو او زخمیانو د راویستلو لپاره هلې ځلې کوي. د کوټې نه د ایپی خبري اژانس رپورټ خلاصه به اشوق الله رحیم زی تاسو ته درواورئ.
د پاکستان د بلوچستان په حالت کې و کسان چې د ډبرو د سکرو په کان کې کار کوي په کان کې په چاودنې کې وژل شوي دي. پیښه د دې حالت د هرنۍ په سیمه کې شوې ده. د سیمه ییز حکومت یو چارواکي حبیب رحمان ویلي دي چې ژغورونکي د هغو نورو دوه کسانو پسې ګرځي چې لا هم درک نه ده معلوم شوی. افتخار احمد چې د بلوچستان په حالت کې د ډبرو سکرو د کانونو په اړه تفتیش کوي ویلي دي چې د دې پیښې نه یوه ورځ وړاندې د ځمکې ښویدنې په پیښه کې د کان خوله تنګه شول او په کان کې دننه کارکوونکي پکې ګیر پاتې شول. په پاکستان کې دغه ډول پیښې وخت نا وخته په دې خاطر کېږي چې کارکوونکي او مسؤلین د خوندیتوب او مسؤلیت اصول نه مراد کوي. اشوق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگټن.
زمونږ غږ د واشنگټن ناوري. لږ تر لږه 55 مصري پولیس د وسلوالو جنګیالو په یوې ناڅاپي حملې کې وژل شوي. د مصر امنیتي چارواکو وویل چې پر پولیسو باندې د قاهرې په جنوبي ختیځ کې تقریبا 115 کیلومتره لرې د الوحد البحریه په سیمه کې د حاسم په نوم د یوې وسلوالو اسلامي ډلې غړو په داسې حال کې حمله وکړه چې دغې ډلې د وسلوالو د لټون لپاره پولیس سیمې ته روان وو. په وژل شوو پولیسانو کې 40 افسران او 40 د پولیسو جلبیان شامل دي. حاسم وسلوالو د تیرو کال په موده کې پر مصري قواو باندې د غټو حملو ذمواري قبول کړې. د مصر د کورنۍ چارو وزارت په مطبوعاتي بیان کې د وسلوالو کسانو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د مصر حکومت حاسم په دې تورنۍ چې د منل شوي اسلامي سازمان اخوان المسلمین وسلواله څنګه ده، خو د اخوان المسلمین مشرانو د مصر د پوځ او حکومت د قاعده بیا اساسه بللې ده. د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن بل هفته هند ته سفر کوي. وروسته له هغې چې سپینې ماڼۍ د افغانستان د جنگ لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، د خارجه وزیر په توګه جنوبي اسیا ته دا د ټیلرسن لومړی مهم سفر دی. د هند او امریکا ستراتیژیکي اړیکې په دې وروستیو کلونو کې ژورې شوې او دواړو خپل انډیوالي پخه کړې، خو د واشنگټن او نوې ډلي ترمنځ نږدې اړیکو د چین او پاکستان مشران په تشویش کې اچولي او په سیمه کې د متحده ایالاتو د ارادو په اړه شکونه لري. د هند مشران د ائتلاف د کلمې له استعمال نه ډډه کوي او نه غواړي چې د برېټانوي استعمال دور خلکو ته په یاد شي، خو د ډیپلوماتیکي او تخنیکي نقطه نظره د امریکا او هند دوستي په حقیقت کې ستراتیژیکي ائتلاف دی او له همدې امله هند ته د ټیلرسن سفر زک صحت اهمیت لري. د 2000 میلادي کال نه تر اوسه د هند او امریکا دوه اړخیز تجارت شپږ چنده پراخه شوی دی. استرالیا، سعودي عربستان او چین د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې غړیتوب حاصل کړی. که څه هم چې په دغه دریو واړو هیوادونو باندې د بشري حقوقو په برخه کې کلک انتقادونه شوي، په غوڅ اکثریتي غړیتوب ومنل شو او چای مخالفت ونه کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې وڅولي غړي لري، افغانستان، قطر، پاکستان او برېټانیا هم د دریو کلونو لپاره د نوو غړو په توګه پکې شامل شوي دي. د هسپانیې کابینې نن د شنبې په ورځ د دې لپاره عاجله غونډه وکړه چې په کاتالونیا کې د روان سیاسي بحران او د دغه نیمه خود مختاري بلتون غوښتونکي سیمې د سرنوشت په اړه غور وکړي. د کاتالونیا خلکو په غوڅ اکثریت د هسپانیې نه د خپل بشپړ استقلال او ازادۍ په ملاتړ په یوې ټولپوښتنې ریفرنډم کې پریکړه کړې وه، خو د هسپانیې حکومت یې کلک مخالفت کوي او وایي کوښښ کوي چې سیمه ییز پارلمان منحل شي او په مستقیمه توګه هلته د مرکزي حکومت واکمني اعلان کړي. د کاتالونیا د بلتون غوښتونکو مشر کارلس پوجمنت په خپل ضد کلک ولاړ دی او ژمنه کړې چې په هر قیمت وي له هسپانیې نه به د ازادۍ د لاسته راوړلو نه تیر نه شي. د هسپانیې د صدر اعظم ماریانو راهوی دفتر اعلان کړی چې د کاتالونیا د خودمختار سیمې محلي حکومت به برطرفه شي. هغه وویل چې د کابینې دا غونډه د هیواد د اساسي قانون د 155 مادې د غوښتنو سره سم رابلل شوې ده. دا ماده مرکزي حکومت ته واک او اختیار ورکوي چې د کاتالونیا خودمختاري په بشپړه توګه او یا په نسبي توګه ختمه کړي او د مرکزي حکومت حکم پکې نافذ کړي. صدر اعظم راهوی د کاتالونیا مشر ته د پنځشنبې د ورځې پورې مهلت ورکړی چې په ښکاره توګه ووایي چې بشپړ ازادي غواړي او که نه. د کاتالونیا مشر تېر هفته په سمبولیکي ډول خپل استقلال اعلان کړ، خو دا خبرې هم وکړه چې رسمي اعلان ځنډوي ځکه چې د مرکزي حکومت سره د خبرو لپاره فرصت ته ضرورت لري. فرانسې او جرمني د هسپانیې په روانه وضع باندې خپل اندېښنه څرګنده کړې ده او د دواړو خواوو ترمنځ د تفاهم غږ کړی دی. وروسته له هغې چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په روان هفته کې د زمبابوې جمهور رئیس رابرټ موګابي د دغه نړیوال سازمان د ګوډویل یا امبیسډر د ګوډویل امبیسډر یا د ښه نیت د سفیر په توګه ونومو، د WHO په عمومي رئیس ټیډروس اډنام باندې سخت انتقادونه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې موګابي به په افریقا کې د خپل نفوذ او رسوخ نه په استفاده د غیر ساري ناروغۍ د مخنیوي په اړه د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان په استازیتوب باندې مبارزه کوي. په دغه وژونکو ناروغیو کې د زړه حملې، سټروک، اسما یا نفس تنګي او نورې ناروغۍ شامل دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
درنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس د خبرونې لومړی راپور اخلو. ولسی جرګې په هیواد کې هغه بریدونه چې په دې تیرو څو ورځو کې شوي د افغانانو قتل عام بللي او له امنیتي او دفاعي چارواکو څخه غوښتي چې ولس ته د هغوی د امنیت ټینګولو ډاډ ورکړي. پام کړئ په دې اړه له کابل څخه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان ولسی جرګې په دغه هیواد کې د وروستیو خونړیو بریدونو په تړاو د شنبې په ورځ د دغه هیواد د امنیتي او دفاعي سکتورونو چارواکي د پښتنو لپاره د جرګې عمومي غونډې ته وربللي وو. په تیرو 15 ورځو کې د کابل په ګډون په مختلفو ولایتونو کې د حکومت وسلوالو مخالفینو خونړی بریدونه ترسره کړل او د پوځیانو او ملکي افغانانو په ګډون یې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. ولسی جرګې د دغو بریدونو په غبرګون نن د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بارامي، د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی استجواب کړی وو او له هغوی څخه وغوښتل چې ولسته د هغوی د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړي. د دغه جرګې غړي نواب منګل وویل،
لطفاً تاسو وایاست چې فیلی امنیتی وضع د کنټرول نه تاسو وتلی شئ او کنه، تاسو د ملت سره وعده کولی شئ او دا ورته ویلی شئ چې موږ د امنیتي فیلی وضع د وتلی شو کنه. هی بلګې د پکتیا، د کندهار، کابل او دس نورې د درې کاله په جریان کې زمونږ دولتي چارواکي، خصوصا افسران، جنرالان، برپنان او سربازان د بېکفایته قمندانانو د نوې ادارې له وجې
دغه راز یو شمیر وکیلانو وروستي بریدونه د افغانانو قتل عام وباله او له امنیتي چارواکو څخه وغوښتل چې دغه بریدونو مخه ونیسي. د ولسی جرګې نننۍ عمومي غونډه د مهمو استخباراتي او پوځي معلوماتو له کبله د دفاع وزارت د سرپرست طارق شاه بهرامي په غوښتنه سری اعلان شوه او امنیتي او دفاعي چارواکو د بندو دروازو تر شا د وکیلانو پوښتنو ته ځواب وایه. د ولسی جرګې مرستیال نذیر احمدزی د دغه غونډې د نتایجو په اړه امریکا غته وویل،
په اخر کې په جنبندۍ کې دا و چې وزیر صاحبانو یا رئیس صاحب عمومی دی امنیت د افغانستان ټول وضعیت وکړي صاحبانو ته تشریح او بل اخره فیصله پدې وسو چې څنګه موږ کولای شو چې ملت او ملت سره نږدې وساتو تر څو پر سیمه همکارونه وسیږي. په تنا صورت باندې حکومت هم نشي کولای چې دغه رقم ته د ممالکو په سطح جنگونه چې اوس په افغانستان کې مخې ته وړي د امنیتي سکتور دوی مکمل امنیت راولي په افغانستان کې. نو هماغه اوس ټول مشوره په همدې باندې وسوله چې ملت او حکومت باید سره نږدې شي او په لنډ وخت کې د مشورو لړۍ شروع شي تر څو پرې دغه دښمن مخنیوي په خاطر باندې موږ کوټه ډېر اقدامات
وکړو. ښاغلی احمدزی دغه راز وویل حکومت د وروستیو بریدونو د څېړلو لپاره مختلفو کمیسیونونو ته دنده سپارلې او امنیتي او دفاعي چارواکو له ولسي جرګې سره ژمنه وکړه چې د کمیسیونونو د څېړنو په پایله کې به ټولې هغه نیمګړتیاوې چې اوس په امنیتي سکتور کې دي له منځه یوسي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
جمهور رئیس غنی د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس له دندې څخه ګوښه کړی، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي حکومت ورته په رسمي ډول د دغه کمیسیون د دارالانشا د رئیس د ګوښه کېدو په اړه خبر نه دی ورکړی. د ټاکنو د چار اداره دا اقدام د قانون له پلوه نیمګړی ګڼي. په اونکړې په دې حکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شنواری رپورټ ده.
د افغانستان په حکومت کې سرچینو امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد ولی ماچ په خپله دنده کې د نیمګړتیاو له امله له کاره ګوښه کړی. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون کمیشنر او ویان ګلا جان بدی سیاد امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د کمیسیون هم د رسنیو له لارې د ښاغلي ولی ماچ د ګوښه کېدو په اړه رپورټونه اوریدلي، خو افغان حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې هکله ورته خبر نه دی ورکړی. ښاغلی سیاد دا ومنله چې د دارالانشا د رئیس ګوښه کېدلو او پر ځای د رئیس تر ټاکلو د دې کمیسیون په چارو کې خنډ راکېش.
کمیسیون خود انتخابات او مدیریت او تصمیم گیری هیئت د سیغوی تصمیمونه نشي او پلانونه تصویبوي، اما هغه اجرایی بحث چې هغه پلانونه او هغه تصاویر چې د کمیسیون لخوا د رهبرۍ لخوا کیږي هغه عملا پلي کیږي. هغه د مونږ دارالانشا ده، د دارالانشا ریاست طبعا د ترڅو پورې بل کس ټاکل کیږي او یا دغه پروسه باندې حتما تاثیر لري.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایان د شنبې په ورځ پارک د افغانستان د ټاکنو د بهیر په اړه د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو د کمیشنرانو د افغان حکومت او نړیوال ټولنو د اساسو د ګډې غونډې پاک لوي چې په دې غونډه کې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې اساسو د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د راتلونکو ټاکنو په برخه کې دغه کمیسیون ته د خپل همکارۍ ډاډ ورک. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایان ګلا جان بدی سیاد د ټاکنو لپاره د لازمي بودیجې د برابرولو په حق لوي چې کسام افغان حکومت او نړیوال ټولنې ورته د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د بودیجې د برابرولو ژمنې کړي، خو بیا هم که چیرته په ټاکلي وخت دا بودیجه کمیسیون ته ورنکړ شي نو د ټاکنو پر مهال ویش به اغیزه وکړي.
خواهش هم داده چې په وخت او زمان باندې دغه بودیجه لکه وعده چې راکړل شوې ده هغه برابر شي، چې کمیسیون په لاس کې ورکړل شي تر څو موږ خپل پروګرامونه په خپل وخت سره پر مخ باندې بوزو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د دارالانشا رئیس د ګوښه کېدو پریکړه په داسې حال کې کړې چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون لا هم د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو لپاره په تیاری وبوخت. دغه کمیسیون د راتلونکي 1999 کال د چنګاښ 14مه ورځ د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو لپاره ټاکلې ده. د افغانستان د ټاکنو سارې ادارې د جمهور رئیس غنی لخوا د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د دارالانشا رئیس د ګوښه کولو پریکړه د قانوني پلوه نیمګړې ګڼي. د ټاکنو سارې داری رئیس جاندار سفینغر امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې جمهور رئیس د ټاکنو د کمیسیون د دارالانشا رئیس د دغه کمیسیون د کمیشنرانو په غوښتنه ګوښه کولی شي.
د دې د برطرفۍ صلاحیت خو داسې دی چې باید کمیشنران پیشنهاد ورکړي او دا برطرفه شي. راسن برطرفي سوالونه پیدا کوي چې ګوندې د کوم سیاسي فشار د وجې نه دا سره نه لري شوي. درېیمه مسله دا ده که چیرې مشکل د فساد یا د کمکاري وسی خو د نوي قانون د مخې نه درې کمیشنران د رئیس په شمول دارالانشا کې صلاحیت لري او ورته مسؤلیتونه لري، نو که رئیس د دارالانشا لري کیږي خو هغوی هم د هغوی پیسه کې هم باید ځینی اقدامات وشي، ځکه هغوی په دغه صلاحیت په استعمال کې شریک دي د کوم دارالانشا رئیس سره.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر کال دود په میاشت کې د فرمان په ترڅ کې امام محمد ولی ماش د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکلی و. جمهور رئیس غنی د ټاکنو د دارالانشا رئیس په داسې حال کې د کاره ګوښه کړی چې یو شمېر سیاسي ډلو لخوا د ټاکنو د کمیسیونونو د کمیشنرانو په بې طرفۍ باندې شک سرګن شوې ده.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
په روان اونۍ کې د کندهار د میوند د غزنی د اندړو او د ننګرهار ولایت خوګیاڼیو پر ولسوالیو باندې د دولت وسلوالو مخالفانو د حملو په تعقیب اوس د کونړ د ولایت پر ځنو سرحدي ولسوالیو باندې هم د ناڅاپي بریدونو ویره را پیدا شوې ده. زموږ همکار سید سلیمان شاه د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ له ولسوال محمد حنیف خیرخوا سره په دې اړه غږېدلی دی. پام وکړئ مرکې ته.
خیرخوا صاحب، د افغانستان د نورو سرحدي ولسوالیو په شان د سرکانو ولسوالۍ هم یو خاص ستراتیژیکي موقعیت لري. کومې حملې چې په خوګیاڼو کې وشوې او په میوند کې وشوې د دغه شان ناڅاپي غټو حملو لپاره تاسو څه انتظامات نیولې دي کنه؟
تاسو د پښتنې په جواب کې بغداد وایم چې د سرکانو ولسوالۍ چې د خاپرځي کرغړنې کرښې ته چیرمه ولسوالۍ ده او دا ولسوالۍ واقعت کی استراتیجیک ولسوالی ده. وسلوال ځواکونو او سیمه ییز حکومت ډیر جدي اقدامات ولې دي او دغه څه د چکمې پیښې کیږي دلته لازم تدابیر نیول شوي دي او خپله سره ویلای شم چې زموږ ځواکونه په ډیره ځیرکتیا دغه پیښو مخه نیولې شي.
خیر خواصب، دا خو سمه ده. موږ کونړ ته د خپل روسي سفر په دوران کې ولیدل چې ساسو امنیتي ځواکونه لکه محلي پولیس د ملي پوځ عسکر ډیر زیات خواړه دي. تقریبا که تاسو وګورئ د قانون نیولې تر دنیا پورې، بیا د دنیا نه لوی تر پښه د پورې، آن ته بار آباد پورې، دغه منطقې خو ډېر خطرناکې منطقې دي. پوسټې پرتې دي مګر تیتو پرا که یو ناڅاپي حمله کیږي اسد آباد نه یا د مرکزی حکومت نه په سم دستي مرسته باندې تکا کول شي کنه؟
زه باید ټول هیوادوالو ته ډاډ ورکړم چې موږ په ولایتي کچه باندې هم منتظره کتي لرو او دا رنګ په ولسوالۍ کې تاسو په خپل راغلي وي د نګدې نمولې د واقع د بار آباد نه تر اور د حدا پورې زمونږ ډیره وګدا ساحه ده. خو موږ دلته د ملي اردو، ملي پولیسو، محلي پولیسو یا سیمه ییز پولیس او د دې تر څنګ نور کشفي او امنیتي ارګانونه لرو چې دا د هغه ټولو درو په خلو کې، بلکې د نواپاس په چوکه کې او دارنګې په نورو هغه حاکمو نقطو کې پراته دي چې د وطن د دښمنانو شوم پلانونه شنډولې شي. او د الله تعالی په فضل سره د وطن د دښمنانو که په هر لباس کې پلانونه شنډي او شنکړي دي.
یو ریپورټر رسیدلې چې د پښت په پلان باندې د ویغټي حمله پلان نیول شي او خو د سرکانو د ولسوالۍ امنیتي قواو مخکې خپل قواو راولېږي دغه حمله شنډه کړه. په دې باب څه معلومات لري؟
پاتې صاحب، که زه تاسو ته ووایم چې یوازې دا نه دي چې د پښت په پلان باندې پلان نیول شوی او هغه به زموږ ځیرکو ځواکونو او سیمه ییز حکومت شان کړی، د دې تر څنګ نور هم پلانونه نیول کېږي او نیول شوي دي. زموږ ځواکونه چې دي په میړانه او شهامت سره په کمربندو کې او په اوچتو نقطو کې، که تاسو په دغه وخت کې ولسوالۍ ته راشئ، د ډېرې اوچتې نقطې او حاکمې نقطې زموږ وسلوال فوج نیولې دي او ملي اردو، ملي پولیسو، سیمه ییزو پولیسو د کماندو په شکل باندې د خپل وظیفې ته ادامه ورکوي. او زه تاسو ته در کوم او تاسو دا وایم چې همدغه پلان نشان شوی دی، نور هم شنډیږي.
د نرنګ، خاص کونړ، سرکانو، نورګل او څوکۍ او دولسوالانو ترمنځ کومه هماهنګي موجوده ده کنه؟ دا
ولایت مقام دا سمتونه ویشلې دي او په دې طرف کې چې دا پنځه ولسوالۍ دي، د ولسوالانو ترمنځ ځانګړي ناستې د امنیتي ادارو ترمنځ په ولایتي اداره کې د ټولو قوماندانانو، ولسوالانو، امنیت مدیرانو او د ملي اردو د مشرتابه په ګډه سره ناستې کېږي او زمونږ په خاص توګه د ولسوالانو ځانګړي ناستې دي. په دې کې د دغه ټولو سیمو وضعیت تشریح کېږي او په دې باندې لازم تدابیر نیول کېږي.
ولسوال صاحب، یو وروستۍ پوښتنه، د ګنجګل نه نیولې ان تر هغه د شونکلې تر حده پورې ډېرې سیمې چې د ډیورنډ په کرښه کې پخوانۍ شاملې پاکستاني ځواکونو نیولې دي. ولایتي چارواکي وایي چې دغه ځای نه محلي خلک نه دي کوچېدلي، خو زمونږ خبریال چې څو میاشتې مخکې سیمې ته تللی و، دغه نږدو کلو نه ډېر خلک کوچېدلي دي. دغه خلکو ته سرنوشت معلوم شوی دی کنه؟
زه د یو مسؤل په صفت دا ویلی شم چې د شونکړې درې او د ناولې درې او د ناوې درې نه خلک را کوچېدلي دي. او یا پخوا البته دې وختونو کې نه، د ناوې نه یو دوه کاله د مخه او دارنګې د شونکړې نه یو اته میاشتې د مخه خلک کډه شوي دي. او تعداد خلک او سیمه کې خلک سم دی، داسې نه چې سیمې بیخي خالي شوي دي. دغه خلک چې را کړه شوې دي، دغه د پاکستانی نظامیانو د ړندو مرمۍ ولوجنه کله نا کله یا په کراتو مراتو مرمۍ راغلي دي او خلک راکړه شوی دي په لاندې سیمو کې اوارو سیمو کې ژوند کوي.
دا محمد حنیف خیرخوا د کونړ د ولایت د سرکانو ولسوال چې موږ سره راشن په تلیفون خبرې کولې. ډېر مننه ولسوال صاحب.
تاسو نه هم
مننه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د کندهار د تازه میوې تجارانو نن په یو اعتراضي غونډه کې پاکستان د تجارت په برخه کې د ستونزو په جوړولو باندې تورن کړ او له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دوی د ستونزو په حل کې عملی ګامونه واخلي. دغه راز د کندهار د تازه میوو تجارانو پاکستان ته د تازه میوو پر نه صادرېدو هم پریکړه وکړه.
د تازه میوې تجاران پاکستان ته له جنوبي ولایتونو څخه پر تازه صادراتي میوو باندې د پاکستاني دولت له لوري درې برابر زیاته مالیه د ټولو تجارتي اصولو خلاف عمل بولي. په جنوبي ولایتونو کې اوس د انارو او انګورو د حاصلاتو د راټولولو تر ټولو مهم وخت دی او په صادراتو کې یو ورځ ځنډ هم په میلیونونو افغاني تاوان رامبین سکي. د کندهار په سوداګری خونو کې په یو اعتراضي غونډه کې باغلرونکو او د تازه میوې تجارانو پاکستان تورن کړ چې د ښه ګاونډیتوب اصل لپاره غورځي او تجارت د سیاسي موخو لپاره هدف ګرځي. د غرض د کندهار تجاران وایي چې په تجارتي معاملاتو کې پاکستانی تجاران هم شریکان دي او لوړ مالیه د دواړو هیوادونو سوداګری ته تاوان رسي.
د خپل سیاسي ملحوظاتو پر اساس د دا ضربه سوداګرو ته ورکوي.
د یو میاشت انارو پاته د پاکستان حکومت که زموږ سره همسایه توپ وي مسلمانې یو ورورګلوي راسره کوي. بېرته چې دغه محصول د یو میاشت دوې میاشت پاته چې دغه چې پوره هغه زرال کړي او قانون چې قانون خو باید د کال په سر کې تطبیق شي.
د کندهار سوداګر د افغانستان پر حکومت هم نیوکه کوي چې په بهر کې د افغاني تازه میوو او زراعتي محصولاتو لپاره بازار موندنه نه ده کړې. د کندهار د سوداګری خونو رئیس اجی نصر الله ظهیر په ځانګړي ډول په بهر کې د افغانستان د سفارتونو تجارتي اتشې په خپل کار کې پاتو بللې او د هغوی نه فعالیت د افغانستان ملي اقتصاد ته لوی زیان یاد کړ.
حکومت مهم داسې بیغمه بیده دی چې په ټول دنیا کې په هر سفارت کې اتشې تجارتي لرو چې هغه مسول د دغه کار دی چې دوی به موږ ته مارکیټ پیدا کړي. لیکن بدبختانه چې موږ غیر پاکستان او هندوستان څخه بل مارکیټ نه لرو.
له جنوبي ولایتو څخه د تازه میوو صادرات له تیرو څلور اونیو راهیسې پیل شوی چې عمده مارکیټونه د پاکستان او هند بازارونه دي. د کندهار د ولایتي شورا غړی اجی نعمت الله خان شردلی وایي چې د پاکستان د وروستي اقدام له کبله د جنوبي ولایتونو باغلرونکي او تجاران ټول له لوی تاوان سره مخ دي او له افغان حکومت څخه د بیړنیو ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه.
دغه افغانانو ته، دغه کندهاریانو ته، خصوصا د لوی کندهار ته چې هر وخت په دغه اور کې د سپځل سوی دی چې دغه وخت د محصولاتو راځي چې یو 15 روپۍ په ګټي په پیدا کوي، یو داری خواسته یو نو سلسله پیدا سی. نو زموږ خواهش دی د خپل حکومت څخه چې دی د پاکستان د حکومت سره کښینی، د حکومتو پر سطح باندې دغه موضوع حل کړي.
افغان حکومت هم له تیرو څو اونیو راهیسې له پاکستان څخه د تازه میوو پر وارداتو خپل تعرفه لوړه کړې، خو د پاکستان د وروسي اقدام په اړه خپل دریځ لا نه دی اعلان کړی. د افغانستان او پاکستان تر مابینځ د ترنګولو سیاسي اړیکو په واجه له پاکستان څخه هم افغانستان ته په وارداتو کې لوی کموالی راغلی. د افغانستان د سوداګری خونو اداره وایي چې په تیرو څلورو کالو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د وارداتو کچه له 4.2 میلیارد څخه یوازې 1 میلیارد ته راکښته شوې ده. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
محترم اوریدونکو، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د یو اته ورځني سفر لپاره پرون د امریکا څخه د منځني ختیځ، جنوبي آسیا او اروپا په لور روان شو. هغه جنوبي آسیا ته وروسته له هغه لومړی سفر کوي چې متحده ایالاتو د سیمې لپاره یوه نوې ستراتیژي اعلان کړې ده. د دغه سفر په ترڅ کې هغه هند ته هم ځي چې روابطو یې له امریکا سره د یوه نوي اتحاد بڼه غوره کړې او د نوي ډیلي د ګاونډیانو شکونه یې راپارولي دي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون د همکار تاج ملي په رپورټ کې.
د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې ښاغلی ټیلرسن په مریلند کې د جاینټ انډریوز هوایي ډګر څخه پرون د سعودي عربستان، قطر، پاکستان او هند په لور حرکت وکړ چې بیرته به د اکتوبر په 18 د سویس له لارې راستون شي. د بهرنی چارو وزیر به په پاکستان او هند کې د جنوبی اسیا لپاره د ټرمپ د ادارې په هغه ستراتیژي ټینګار وکړي چې نه یوازې په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ ضد پر هڅو تمرکز کوي، بلکې د بحر الکاهل او بحرین په حوزه کې هند ته د یو قوي دیموکراتیک ځواک په توګه ګوري. متحده ایالات او هند په دغو ورځو کې د خپلو اړیکو لپاره ډېر تعریفونه لري، خو د ائتلاف ټکی نه اورو. امریکایي او هندي چارواکي د دې ټکی له کارولو څخه ډډه کوي.
زبد یو قوي او هوډمن شریک په توګه پاتې شم، یو ریښتینی ملګری. زموږ ستراتیژیک ملګرتیا د دواړو په ګټه ده.
دا خبرې ښایي ډیپلوماتیکه بڼه ولري، خو دا د هند نه پیلې تاریخي دریځ منعکس کوي.
هند نه غواړي چې د یو چا د متحد په توګه ورته وویل شي، او وجه یې دا ده چې هند استعماري میراث لري.
خو دغه موقف ورو په ورو د بدلېدو په حال کې ده. دا 2000 راهیسې د امریکا او هند تجارت شپږ برابره شوی، او امریکا په وروستیو کې هند یو ستر دفاعي شریک بولي.
د ټرمپ اداره هوډ لري چې د شراکت د ودې ورکولو لپاره په اساسي ډول د امریکا او هند همکاري لا پراخه کړي.
ښاغلی ټیلرسن هغه وخت د چین غوسه وپارولله کله چې وویل هند باید د قوانینو پر اساس ولاړ د یو داسې نړیوال نظم لارمنځته کولو سره مرسته وکړي چې چین یې کمرنګ کول غواړي. دا چین د بهرنیو چارو وزارت په ځواب کې وویل چې تر هغه وخت د امریکا او هند روابطو هرکلی کوي چې د سولې او ثبات لپاره مساعد وي.
مونږ هیله لرو چې امریکا به په بې پرې توګه د چین پرمختګ په پام کې ونیسي او د چین په وړاندې به له خپل تعصب لاس په سر شي.
د هند جیوپولیتیکي سیال پاکستان هم د امریکا او هند د ښه شویو روابطو په اړه بدګماني لري، او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په اړه د امریکا پر انتقاد نیوکې کوي. دا د ښاغلي ټیلرسن لپاره په یوه داسې سیمه کې د توازن رامنځته کولو یوه پیچلې موضوع ده چې د متحده ایالاتو د بهرنی سیاست لپاره خورا زیات اهمیت لري.
د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو غټ کې یو ځل بیا وره. نن مازیګر په کابل کې د مارشال فهیم په نظامی اکاډمۍ په مرګانه حمله کې 15 کسان وژل شوی دي او 2 کسان زخمیان دي. طالبانو د حمله مسؤلیت قبول کړی دی. د شنبې په ورځ وسلوالو کسانو په کابل کې د ناټو قرارګاه پر راکټونو وشته په د ځانی تلفاتو په باب معلومات نه دی ورکړل شوی. طالبانو دغه حمله مسؤلیت هم قبول کړی دی. په عین وخت کې د جمعې په شپه په کابل کې په کابل او غور کې دوه جمعتونو باندې په مردانی بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر دوه اویو ته رسېدلی دی. فکر کېږي چې ښځې او ماشومان هم په وژل شوو کسانو کې شامل وو. داعش د دغو دواړو حملو ذمهواري قبوله کړه. په روانه هفته کې د طالبانو په حملو کې کم تر کمه 210 کسان وژل شوي دي چې زیاتره یې د افغانستان د امنیتي قواوو افراد وو. د پاکستان د بلوچستان په صوبه کې د نجات او ژغورنې عمله لګیا ده. د ډبرو سکرو د یوه نړېدلي کان نه د مړو زخمیانو راویستلو هلو ځلو ته دوام ورکړی. تر اوسه پورې اووه مړې راایستلې دي. لږ تر لږه 55 مصري پولیس د وسلوالو جنګیالو په یو ناڅاپي برید کې وژل شوي دي. مصري چارواکو وویل چې پر پولیسو باندې برید د قاهرې په جنوبي ختیځ کې تقریبا 115 کیلومتره لرې د الوحد البحریه په سیمه کې د حسین په نوم وسلوالې ډلې وکړو. په وژل شوو کسانو کې شل افسران او څلور دش د پولیسو جلبیان شامل دي. د مصر حکومت حسین په دې تورنۍ چې د منل شوي اسلامي سازمان اخوان المسلمین غړیتوب لري. د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن بل هفته هند ته سفر کوي. اوسل هغې چې سپین ماڼۍ د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. دا جنوبي اسیا ته د ټیلرسن مهم او لومړی سفر دی. استرالیا، سعودي عربستان او چین د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غړو په توګه منل شوي دي. افغانستان، پاکستان او قطر او برېټانیا هم د دریو کلونو لپاره د نورو غړو په توګه باندې ومنل شو. د هسپانیې صدر اعظم ماریانو راهوی خبرداری ورکړی دی چې د کاتولینیا محلي حکومت به محوه کړي او په ځای به د مرکزي حکومت حکم نافذ کړي. وروسته له هغې چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په روان هفته کې د زمبابوې جمهور رئیس رابرټ موګابي د دغه نړیوال سازمان د ګوډ ویل امبیسډر یا د خنې د سفیر په توګه ونومو. د نوموړي سازمان په مونګرس باندې انتقادونه زیات شوي دي.
درنو اوریدونکو، ستاسو د سوکالۍ او روغتیا په هیله زموږ اوسنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. اوس اجازه غواړو. د خدای په امان.